السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز پنځه بجې شوې. نن دوشنبه د مرغومی یا جدي ولسمه او د جنوري شپږم نیټه د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران حکومت ویلی چې شاوخوا 200 افغان ډاکټران د ایران په روغتونونو کې په کار بوخت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو کډوالو د ادارې مشر نادر یار احمدی په یو بیان کې ویلي چې د افغان روغتیا پالان د ایران د هستوګنې قانوني اسناد لري او له خدمتونو برخمن دي. هغه په عین حال کې ویلي چې په دغو قانوني او تحصیل کړو افغانانو سربیره یو لویه برخه افغانان په ناقانونه توګه هلته میشتې. د ایران د کورنیو چارو وزارت د دغه مقام په خبره دوی په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال له ایران ایستلي وو چې د په خبره په افغانستان کې د سختو شرایطو له کبله بیرته ایران ته ورغلي دي. هغه خبرداری ورکړ چې دا کډوال به بیرته باسي. تر دې وړاندې ازادي راډیو هم موندلې وه چې سلګونه افغان ډاکټران د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستان وتلي ګنج پیر ګاونډوي هیوادونو ته تللي او اروپایي هیوادونو ته هم رسیدلي دي. په کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ ویلي هیواد چمتو دی چې د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره په کابل کې د هستوګنی کورونه جوړ کړي. هغه دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بیان په اساس ښاغلي شینګ ویلي د هغو کډوالو لپاره کورونه جوړوي چې له ګاونډیو هیوادونو را ایستل شوي دي. خو دا چې دا کورونه به څنګه او په څه شمیر کې او څه وخت جوړیږي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. هغه همدارنګ په ځینو ولایتونو کې د سړو خونو او د روغتیا او قانونو په برخو کې د همکاریو ژمنې هم کړې دي. چین له طالبانو سره د نږدې متحدو هیوادونو له ډلې دی او تر دې وړاندې افغانانو ته په تیره بیا افغان سوداګرو ته د چین د ویزو په شمول یو شمېر نور اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. د پاکستان د ملي جمهوري غورځنګ رهبر او د پښتون ژغورنې له بنسټګرو مشرانو محسن داوړ د افغانانو په جبري ایستلو نیوکه کړې او هغه یې د بشري حقونو نقض بللی دی. ښاغلي داوړ په خپل ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې له پاکستانه د افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو جبري ایستل د اندېښنې وړ بللي او د افغانانو پر ضد دښمني یاده کړې. هغه ویلي ان د قانوني اقامې او ویزې لرونکي افغانان هم ایستل کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي او نیول وروسته له هغه زور واخیست چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2023 کال د دسمبر له 1 وروسته اسلام آباد کې بې اسناد افغان کډوال نیسي. د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس شیخ محمد بن زاید ال نهیان یک شنبه پاکستان ته تللی دی. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف سره د پنجاب پر رحیم یار خان خار کړی دی او په دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې دي. د اماراتو د دولت رئیس داسې وخت پاکستان ته سفر کوي چې دا هیواد د وروستیو څو ورځو راهیسې یو وار بیا د ترهګریزو بریدونو شاهد دی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې په دویمه ټیسټ لوبه کې د بریا لپاره باید 2 نورې وکټې هم واخلي. افغان لوبډلې پرون د زیمبابوې 8 لوبغاړي په 205 منډو آوټ کړل. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په اکثرو لرو پرتو سیمو کې واورو لارې سړکونه بند کړي. د سالنګ لارې یو موټر چلون کوي.
لدرم اورز د دلته پروان کې ولاړې لار بند ده. سالنګ کې واور سوي او ډېر غټ تکلیف جوړ ده. گاډو کې سبزیان ډکې دي.
د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي له قانوني لارو بهر ته د افغان کارګرانو د تګ زمينه برابر کړي. سعودي کې یو افغان کارګر وروسته درته په دې اړه وایي خو اوس د اورو چې په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای لوړ شي.
پیش از زمستان غم مواد خور
نشه مې مخ کې د خوراکي موادو د اخیستلو غم او استلرګي او د اخیستلو مسله ده. حیران نه يم چې کوم یو ته لومړی تو ورکم.
او وبوري چې افغان حکومت یا د طالبان حکومت هڅه کوي چې له قانوني لارو بهر ته د افغان کارګرانو د تګ زمينه برابر کړي. سعودي کې یو پخوانی افغان کارګر وایي
دلته کاروبار نشته او کورنۍ سندر پسیدی نو سه دی وجه نه به کورې سره نوسی وزه نه خلصیږي وزه باندی.
که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي دا به هم واوري چې د امریکا د منتخب ولسمشر د نږدې کس ایلان ماسک او د جرمني د اوسنیو حاکمانو ترمنځ لفظي شخړه اوج ته رسیدلې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني 15 بجې او شپږ دقیقې کې دونکو دی راځو د دې خبری مجلې د سر راپورته. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د څو ورځې واوري وریږي چې د ګڼو سیمو مواصلاتي لارې تړلې او خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. په فاریاب کې د درنې واوري له امله د لک تر لګه دوه کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي چې د لارو د خلاصون لپاره یې خپل ولایتي ټیمونه او قراردادي شرکتونه موظف کړي. تفصیل له صفی الله ستانګزی اورو.
د راپورونو په اساس د سالنګونو د لوی لارې لتړل کېدو څلور ورځې تیریږي. که څه هم د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د دې لوی لارې د خلاصون لپاره خپل هڅه کوي خو لا په دې چاره نه دی بریالي شوي. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په خپل ایکس پانا په یو بیان کې ویلي د دوی ولایتي ټیمونه او قراردادي شرکتونه د لوی لارو په تیر بیا د سالنګونو په پاکولو لګیا دي. په سالنګونو کې سلګونه باروندونکي موټر او چلوونکي ایثار دي. د باروندونکو موټر چلوونکي وایي د لارې بندیدل دوی ته زیان رسوي ځکه په گاډو کې بار میوا او ترکاری خرابيږي. په پروان کې د ایثار موټر چلوونکو لډلې تورشا ویل
ندرې مورز د دلته پروان کې ولاړې لار بند ده سالنګ کې واو رسوي او ډیر غټ تکلیف جوړ دا گاډو کې سبزیان ډکې دي او مالونه دي دا ټول خرابيږي.
د افغانستان اکثرو شمالي مرکزي او لویديځو ولایتونو کې لوی لارې د درنو واورو په سبب تړل شوې چې د طالبانو د فواید عامه وزارت په خبره ځینې برته د خلکو په مخ پرانستل شوې. د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې بلکې د ولایتونو مراکز او روغتونو ته د ناروغانو د رسیدو ستونزې هم رامنځته کړې. د بیلګې په توګه د کاپي صاحب د څو ولسوالیو لارې د دغه ولایت مرکز ته تړل شوي او په ویډیوګانو کې ښکاري چې له مسافرو ډک لسګونه موټری سار پاتې دي. که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د ورخت لامل د خلکو د احتمالي مرګ ژوبل ډیر راپورونه لا نه دي خپاره شوي. په فاریاب کې د درنو واورو لامل دوه کسان وژل شوي. په فاریاب کې د طالبانو امنیې قمانداني ویلي دا دوه کسان د شنبې په شپه په کوهستان ولسوالۍ کې په واوره کې سار پاتې وو او سایه ورکړي. د قمانداني په خبره څلور څاروي هم له دغه کسانو سره وچې تلف شوي. د درنو واورو ورخت په بیساري توګه هوا هم سړه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینو په اساس بدخشان، بامیان، غزنی، غور او کابل دا اونۍ تر ټولو سړه هوا تجربه کوي. په بدخشانو کې به هوا تر منفی 19 پورې ټیټه شي، بامیانو کې هوا تر منفی 18 رسیږي، په کابل کې هم دا څو ورځې سړه څپه حاکمه ده چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی په داسې حال کې چې سلګونه افغانان هر ورځ له ناقانونه لارو له هیواد د تېښتې هڅه کوي. د طالبانو حکومت هڅه پیل کړې چې بهر ته د افغان کارګرو قانوني لارو چارو باندې غور وکړي او وایي هڅه کوي چې له قانوني لارو افغان ماهر کارګر بهرنیو هیوادونو ته واستوي. دا چې د دغه اقدام په اړه باندې د افغان کارګرانو خبرګونونه څه دي په دې اړه پام کړی دی راپورته.
دا سه وخای چې 15 کال اندازه مو تر کړی دی 14 کال اوس خو زکه به کورای چې خدل ته کاروبار نشته، مزدوري نشته.
د خوست ولایت اوسیدونکو خو غول و چې 15 کال یې دوبۍ کې د تعمیرونو پلاستر برخه کې کار کړای وای اوس په هیواد کې دننه او وسکار دی ځکه خبره د ویزه ستونزې لري. نو موري ازادي راډیو ته وویل
دلته کاروبار نشته، کورنۍ سندر پسې دي، نو اوس د واجب نه به کورې سره نوسی ویزه نه خلصيږي، ویزه باندې ویزه ستونزې ډېرې دي کنه ځکه چې هوې څو غان نشي تلار ته وه وته نشي تلای. دولت نه موږ وختانه دا و چې موږ ته د یو کور زمينه دلته برابر کړي یا د بهر هوا دوسر واغیږي چې موږ ته ویزه ترتیب جوړ کړي چې یا بهر مزدور یو کې یا په کلی کې وطن کې نه نه وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو محمد نعیم بیا چې د هم شاوخوا وکاله په سعودي عربستان کې په ودانیزو برخو کې کار کړای ازادي راډیو ته وویل
مهارت لرم من په ساختماني کار کې مهارت ولې چې موږ د ساختماني پروژې کوم کار کول منه برابر دوه دا شوی نه کړای شو منه اوس فعال حال د دوه کال کې برې کال چې موږ په کار اوس نظام ختم ده دل تر غلی اوس نظام نه پیدا کیږي. افغانان تکل ویزا ورکوي وا تکل مترکړای دلته او مدینه منوره کې تقریبا جوړه دغه امارات راغله د مونږ یو ورو یوار په کارونه د کړې بیکار یو
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دوی د حکومت بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د احصایې ملي ادارې او عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره په ګډه 15 اړخیزه ناسته کړې تر څو په ټکو یې بهر ته د افغان ماهرو کارګرانو د لیږد هلته د اسانتیاو پر برابرولو او ستونزو ته د رسیدو لپاره همغږي وکړي. دغه وزارت زیاته کړې چې په دې ناسته کې په دې پریکړه شوی چې بهر ته په قانوني ډول د افغان کارګرانو د لیږد بهیر د ګړندي کولو، هلته د میشتو افغان کارګرانو د اسنادو د تحلیل او غوره تنظیم او کاروبار کې د نورو لازمو اسانتیاو درامسته کولو او هغوی له خپلو حقونو څخه د خبرولو لپاره یو 15 اړخیزه هوکړه لیک ترتیب سي، تر څو په ټکو یې د هغه مطابق هر اداره په دې تړاو خپل مکلفیتونه په ښه توګه تر سره کړي. د طالبانو حکومت به هرته د افغان کارګرانو د لیک په اړه د اقدام داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله له ناقانون لارو په ډیرو سختو او مرګونو لارو نور هیوادونو ته د افغان ځوانانو تک ډیر سوای دی. د یادونې ده چې تر دې وړاندې ډیر شمیر افغان کارګرانو په بیلابیلو برخو کې نورو په ځانګړې توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته په شخصي ډول له قانوني لارو سفر کوو. د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو ملي ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال یوازې په سعودي عربستان کې تر 200 افغان ماهر کارګران په کار بوخت دي. د دې ټولنې یو مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او اړوندو نورو ادارو په چوکاټ کې د قانوني پروسې له لارې به هر کال کابو 500,000 افغان کارګران یادو هیوادونو ته استول کېدل. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د 2024 کال د جولای په 30مه په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي کانفرنس کې ځینو طالب چارواکو ویلي و چې بهر ته به د افغان ماهرو کارګرانو د لیک زمینه برابره کړي، خو دا چاره تر اوسه عملي سوې نه ده.
و موریدل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هڅه کوي چې بهر ته له قانوني لارو د افغان کارګرانو د تګ زمينه برابر کړي. افغان کارګران هم وایي چې په خوای د سیمې په هیوادونو کې کاروبارونه درلودل، خو وایي چې اوس د ویزو د محدودیت له کبله دوی دغه یو شمېر کارونه له لاسه ورکړي دي او منتظر دي چې د تګ زمينه برابر شي. بل ورته د طالبان د حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په تیره میاشت کې په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو په بایو کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې په 13 لنده یا قوس میاشته کې د خوراکي موادو په بایو کې 1.3 او د غیر خوراکي موادو په بایو کې 2% زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې بیا د حواله سړېدو سره ډیری کورنۍ د خوراکي موادو او د لرګیو د بایو له زیاتوالي شکایت لري او وایي چې دوی د اخیستلو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي په 13 مریض میاشت کې د خوراکي موادو په بایو کې 1.3% او د غیر خوراکي موادو په بایو کې 2% زیاتوالی راغلی. د غیدارې پرون شنبه په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې لیکلي چې د غراز روان مریض کال د قوس په میاشت کې $1 د 9.3 افغانیو باندې بدلیده چې د 13 میاشتې په پرتله د افغانیو په ارزښت کې 2.2% کموالی ښیي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دې هیواد کې د هوا له سړېدو سره د خوراکي موادو او سونتوکو د بایو له زیاتوالي شکایت لري. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد وای
زه د کار لپاره هر ورځ چوک ته ځم، تر لسو بجو هلته کینم خو هیڅ کار راتن نه پیدا کیږي او وږی تګی بیرته راستنیږم. یخنی هم زیاته شوې ده، تر یوې کمبل لاندې شپه تیروو. د دې وسنه لرو چې لرګي واخلو او کور ګرم کړو، آن د ماشومانو لپاره د خوړو پیسې نه لرو.
د مزار شریف اوسیدونکو صدیقه چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده، ازادي راډیو ته ویل
پېښه زمستون غم مواد خور
نه جمع مخکې د خوراکي موادو د اخیستلو غمو اوس د لرګیو د اخیستلو مسله ده. حیران یم چې کوم یو ته لومړی توپ ورکړم. د لرګیو به یې لوړی شوی او موږ د اخیستلو توان نه لرو. په یو میاشت کې 5000 افغانۍ عاید هم نه لرم. خو د یو خروال لرګیو بیا ان 2000 افغانیو ته رسیدلې ده.
زر هم بالا رفته.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خاروالۍ مرستيال ویان حکمت الله میوندی په دیاله د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجنس د دسمبر پاته وشتمه د کابل خاروالۍ له قوله کومه نرخنامه خبره کړې. پکې د یوې بوري 50 کیلوې قزاقي وړو بیا 1300 افغانۍ، د یو شپږ لیتره غوړې بیا 1550 افغانۍ او د یوې 25 کیلووی بورې وریجو بیا 2500 افغانۍ ټاکل شوی. خو د کابل خار په منډی کې یو پلورونکي نیاز محمد د یک شنبې په ورځ د خوراکي موادو د بایو پاړه ازادي راډیو ته ویل
سیلانور د قزاق
محل د یوې بورې قزاقي وړو بیا 1450 افغانۍ ده. یوې بوجې وطني وړو بیا 1450 افغانۍ ده. د یوې 25 کیلووی بورې وریجو بیا 2600 افغانۍ ته رسیدلې او د 14 کیلو لیټره غوړیو بیا 1350 او 1490 افغانۍ ترمنځ ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ژمي په موسم کې د خوراکي موادو او سون توکو د بیو د لوړېدلو له امله مخکې هم خلکو شکایتونه کړي او ویلي دي چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د اړتیا وړ مواد او توکي وپیري. په دې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تازه یو وار بیا ویلي چې له هرو دریو افغانانو یعنی په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د سیمې او نړۍ یوې موضوع ته. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د نږدې متحد ایلان ماسک او د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتز ترمنځ لفظي شخړه اوج ته رسیدلې ده. ایلان ماسک پر جرمني چارواکو نیوکې کړې دي او جرمني چارواکو د هغه نیوکې غندلي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د انتخاباتو په درشل کې د جرمني لخیارخي افراطي ګوند د ایلان ماسک ملاتړ غندلی دی. شولتز د یکشنبه پر ورځ په برلین کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال وویل مهمه خبره دا ده چې ښاغلي ماسک لخیارخي افراطي ګوند ملاتړ کړی او لکه څنګه چې تاسو لیدلی شئ دا د دې هیواد لپاره یوازینۍ لار نه ده او دا هغه څه دي چې موږ یې نه یوازې مخالفت کوو بلکې ردوی هم. شولتز دې مخکې هم د ماسک پر څرګندونو نیوکه کړې. تیرونه ایلان ماسک په ایکس پاڼه باندې چې د مالک هم دی او بیا تر هغه وروسته د جرمني په ډی ویلت ورځپاڼه کې په یو مقاله کې دا نظر څرګند کړ چې جرمني یوازې د جرمني د اف تي یا الټرنیټیو د جرمني لپاره ګوند جوړولی شي. تر دې مخکې د کرسمس په ماښام د مګدیبورګ په ښار کې له خونړي برید وروسته چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول، ایلان ماسک په یو بیان سره اولاف شولتز د دې خبره احمق بللی وو او د جرمني ولسمشر هم لفظي برید کړی وو. ایلان ماسک د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د ډیموکراسۍ ضد دیکتاتور بللی دی. ماسک په وار وار د جرمني لپاره د خیارخي بدیل ګوند اف ډی په دې هیواد کې د امید ورسته څراغ بللی. ماسک ویلی په جرمني کې د هغه پانګونه هغه ته دا حق ورکوي چې د یاد هیواد د شرایطو په اړه تبصره وکړي. په یو پخواني بیان کې شولتز ویل له خیارخي ګوند چې د پوتین خواخوږی دی، د ماسک ملاتړ د سختې اندېښنې وړ دی او دا مسله کولی شي د ترانس اتلانتیک یا د اروپا او امریکا اړیکې اغیزمنې کړي. شولتز هغه راپورونه هم رد کړ چې ګواکې د بډیر ژر د روسیې له ولسمشر پوتین سره وویني. شولتز ټینګار وکړ چې هغه د اوکراین د جګړې د ډیپلوماتیک حل او همدارنګه د پوتین سره د خبرو لپاره لیوالتیا لري. د جرمني ټاکنې راتلونکي میاشت ترسره کیږي. په جرمني کې ټول پښتنې ښیي چې خیارخي ګوند کولای شي د 19% رایو په خپلولو په دویم ځای کې راشي. ایلان ماسک په دې باور دی چې اف دی افراطي ګوند نه دی که واک ته ورسیږي کولای شي جرمني له ستونزو خلاص کړي. ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نږدې متحدینو دی چې له هغه سره د ټاکنیزو کمپاینو پر مال 2.5 میلیون ډالر مرسته کړي. ماسک به د ټرمپ په کابینه کې د حکومت د معاصریت د نوې تاسیس کیدونکې ادارې مشري په غاړه واخلي. هغه د ایټالیا او هنګري له خیاړو مشرانو سره هم ښې اړیکې پاللي او برعکس د بریتانیا او کاناډا په ګډون د څو نورو هیوادونو د مشرانو په اړه جنجالي څرګندونې کړي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی د غراز به واوري چې په کابل کې د ټټو یا هم د خالوهن یو شمیر کاروباریان وایي چې له محدودیتونو سره مخامخ شوی، خو اوس ورزودې ته چې هلته یو شمیر افغانان وایي چې پر رسنیو البته په محلي رسنیو د طالبانو له یو شمیر بندیزونو وروسته دوی هڅه کوي چې اصلي معلومات د ټولنیزو رسنیو له لارې ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
یو شمیر افغانان د کورنیو رسنیو د فعالیت په څرنګوالي د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونه ته په پام ادا کوي چې دوی د انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو له لارې د افغانستان اړوند خبرونو پیښې تعقیبوي. د کابل یو وسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخبري دوه شرط ازادي رادیو ته ویل
خبرای کی د
ترسمه طالبان د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او استخبارات لوري د افغانستان کورنۍ رسنۍ تر سخت سانسور لاندې دي او اصلا څوک جرأت نه کوي چې په کور دننه رسنۍ د حقایق وایي او کره معلومات دی وړاندې کړي نو ځکه خلک د افغانستان اړوند خبرونه او حقایق د ټولنیزو شبکو لاري تعقیبوي
یک حقایق بیان کنه
د بلخ ولایت اوسیدون کې فاضل هم ورته ادعا لري
ما
د افغانستان اړوند ډیری خبرونه له ټولنیزو شبکو او هغه رسنیو له لارې تعقیبو چې اوس مهال افغانستان بیرون فعالیت کوي مونږ باور نه لرو چې په کور دننه رسنۍ د حقایق او یو کره معلومات دی وړاندې کړي
په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته دوی په کورنیو رسنیو محدودیتونه لګولي چې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په باور د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسي اغیزمن کړي دوی وایي چې په افغانستان کې ډېری رسنیو د طالبانو د حکومت ایدئولوژي منلي او یا هم خبرونه بندې کړي د طالبانو په محدودیتونو کې ویل افغانستان بهر د دې هیواد لپاره د رسنیو په خبرونه بندیز دي د طالبانو حکومت په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ازادي رادیو امریکا غږ او بي بي سي ټلویزیون په ګډون د یو شمېر نړیوالو رسنیو خبرونه بندې کړي د رسنیو فعالان ادعا کوي چې طالبانو د کورنیو رسنیو د محتویاتو په سانسورولو سره یو شمېر خبريالان غواخلي نیولي او دوی تر پښتون لاندې راوستي د رسنیو برخی فعال میرویس خاوري ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې کورنۍ رسنۍ نشي کولای داسې خبری مواد چمتو خبرې کړي چې د طالبانو د ګټو او ایدیالوژي خلاف وي
امارات په دې برخه کې ځانګړي پالیسی لري او د دې پالیسی لمخه هیڅوک نشي کولای داسې منفي خبرونه خبرې کړي چې طالبانو ته زیان ورسوي هیڅ امکان نه لري چې یو خبريال د داسې راپورونه او خبرونه راټول او خبرې کړي چې د طالبانو له ګټو سره په ټکر کې وي
په افغانستان کې یو خبريال د نوم د نخبري دوه غږ بد دیدو په شرط ازادي رادیو ته وویل
فشار او سانسور در حد زیات است
که فشار او سانسور دومره زیات دی چې موږ نشو کولای په آزاد توګه ځینی پښتني وکړو باید د هغوی پرخوخه په مخ ولاړ شو د خزو د کار او زده کړو قتل تاوتریخوالی او یو شمیر نورو مسایلو په اړه خو اصلا د پښتني حق نه لرو چې د طالبانو له مشرانو په دی اړه و پښتو
خود طالبان حکومت په وار وار دغه راز ادعاګانې رد کړي او ادعای کړي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن دي او کوم خبر اعلان چې نیول شوی د کار لامل نه بلکې د شخصي موضوعاتو لمخې نیول شوی خو د افغانستان د خبر اعلان مرکز لس ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو لخوا د رسنیو پر ازادي تیری په شدت سره روان دي او په تیرو 12 میاشتو کې د خبر اعلان له حقونو د سرغړونو یو سل یو ته پیښه ثبت شوی دغه مرکز ویلي چې دغه راز په دې موده کې 50 خبر نیول شی وو د طالبانو د محدودیتونو لامل د اتلس رسنیو فعالیتونه بند شوې دي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي
اوریدونکو دغه سهارنی خبری مجله هم پایته پر رسیدو د روسای راپور اخلو هغه دا چې په کابل کې د ټټو یا هم د خالوهنی کاروباریان وایي چې لبندیزونو سره مخامخ دی او وایي چې د طالبانو تر فشارونو لاندې خپل دندې مختبیای
ټټو کول چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان ځوانانو ترمنځ دود شوی وو اوس دوی لپاره پستر سرخوګي بدل شوی احمد فهیم چې په کابل کې لنګدې لسو کلونو راهیسه د ځوانانو لپاره ټټو کوي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لخوا نیول شوی دی
دو دفعه امر بالمعروف اومد اک وسایل یا را گرفت اک برد اک قد خود پس ندادشه
دو زل امر بالمعروف راغل وسایل لزان سر یورل او بیر تیران نکرل دری زل زندانی کنم اویل چه نور دا کار مکوا کل چه را خوش سوم بیا مخبل کار پایل کر زکر مر روزگار دی اپ بل کار نپهیرم خو بیا هم راغل زی حوزی دا بوتلن خو دیر زر افغانی میوار کرده او را خوش سوم تروسا خدای شاهد دی چه لعو چه خطره تو ظلمی خپل د کار ځای بدل کړی دی
فعلا خدا گردن من نگیره هفته یا هشت دفعه جای تغییر داده میشه
سره له دې ټولو محدودیتونو احمد فهیم وایي چې په یوه میاشت کې وترته مشتریان لري چې ځینې وختونه انجونې هم پکې شاملې وي موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم په دې اړه واخلو خو ویاندی سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د خال لګولو یا خلکو به یې د منع کولو په اړه کومه اعلامیه نه ده خپره کړې خو ځینې خلک ادعا کوي چې د طالبانو کسانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې خال لګول او ټټو د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې عمل دی ځینې ځوانان چې مخکې په خپل ځان خیالي انځورونه او نقشونه حق کړي وو اوس ورته په ګواښ بدل شوي یو کابل میشته چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د وروستیو محدودیتونو له امله یې خپل ټټو لرې کړ
یکی از مشکلاتی بود که ما تاتویغه ده پاک کردم ده بازی مثلا جای ها که
ما میرم ما خپل تیتو ده دیل پارا پاک کرد زکه چه کل زینو زینو تطلو یا ده چک پاینتونو سر مخ که دو دوی ویل چه ولی تیتو لره تیتو حرام ده زینو رسمی دارو تا چه هم تلم دیر ناسم چلند را سر که ده اونو مجبورشم چه خپل تیتو لره کردم
ده اک دفتر میرفتیم ده اک جوی میرفتیم ده اک جوی رسمی
خو ځینې ځوانان سره له دې ټولو محدودیتونو لا هم خال لګول او ټټو کول خوښوي او یو ځوان چې په خپل لاس یې تاج ټټو کړی او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
ټټو را کې زادم از خاطر نمی شوق دارم د تاتو کس ما خیلی شوق دارم من ولی باز نگه چی میکنم خودم خیلی شوق دارم د تاتو و از شوق علاقه خود
ما تاتو یا خال د دیل پر و حال چه دیر شوقی لرم زما پلر او مور مخالفت کوا خو بیا می هم تاتو وکر زما ستونزا پیسی دی که پیسی ولرم پر طول بدن می تاتو کوام
ما مشکل کچی دارم مشکل پیسی خود دارم ما که پیسی داشته باشم من میول سنزا جان خود تاتو پر میکنم
د ټټو یا خال لګولو رسمول داسې دي چې طرحه یا انځور د ځانګړو رنګونو او استنو په واسطه د پوستکي ژورو طبقو ته ترزیق کیږي چې تر ډیره یا په دایمي ډول پاتې شي ډیری ځوانان په لاس مټې غاړه او د بدن په هغو برخو کې چې ښکاري ټټو کوي او له تاج زړه د برېښنا څړیکه د معشوقې لپاره شعرونه یا د کورنۍ د غړو نومونه ټټو کوي خال لګول یا ټټو که څه هم په عصري بڼه د افغانستان یو نوی کلتور ګڼل کیږي خو په لرغوني ډول هم په لرې پرتو کلیو کې د ښځو ترمنځ دود و ځینې ښځې په تندي د سترګو په څنډو او ځنې باندې د ښکلا لپاره خالونه لګول د طب د برخې متخصصین وایي که د خال لګولو او ټټو پر مهال د حفظ الصحې ځانګړي شرایط مراعت نشي نو د ساري ناروغیو د لیږد لامل کیدای شي او د سرطان احتمال هم زیاتوي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زده رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم عمران سالم له خوست ولایت څخه دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي او کوم مړه خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ غ نه کوي خیال هغوی تپوس نه کوي نو هغه په مرستو کې نه لګي ډېر زیاتی کوي او نور طالبانو په خوښه راځي دغه هغه چې کوم وي دغه انجینران او دوی په خپل هغه نشي کولی یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي بوشوي نو دوی دی غي طالبانو په خوخه راځي کوم دي طالبانو خپلوان چې وي غالي کې په دې مرستو کې او غریب هیڅ خیال نه کوي
سلامونه او نیکې هیلی د ازادي راډیو ته او محترم اوریدونکو ته البته لکه څرنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه لمر سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړي دي نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کیږي د ځمکې څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او اوسپنه د هغې بېلابېلې ګټې او د بحرو څخه د نفت ګاز د کښتیو او د اوبتلو په واسطه اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت ورسره مخامخ دی. چراغ کا کور دننه سوځي بیرون ته صبر دی. مثلا کزمنګه یو زنانه خور ولرو چې د سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغي ولادت په ناروغي اخته شي او بیا مونږه یو زنانه متخصصه خور وینو ده مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بے شرمۍ لاړ شو او کوم وس نه وینو هغه به زمنګ د سترګو د لاندې مړ کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو وخت کې چیرې زمونږ یو خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشاغبرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی. بیا همدا شو ناموس مطلب مې د هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیل لري په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه دی ځکه دا ضرورت دی. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.